درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومني. اته به جشوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له لوري د جنونو د شونځیو د پرانستلو پریکړه مثبته بولي. د افغانستان روبات جوړون کنجونو په طالبانو ژغ وکړ چې د جنونو شونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي سنۍ نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر بولم. ملګرو ملتونو له نړیوالو غوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړې دي او نن د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ پیل شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنو وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د استاذ مرستیال فابریزیو چزاریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ ول کابل په وی ویډیو پیغام کې وویل.
In this World Food Day
د خپلو په نړیوال ورځ مون نړی ته پیغام دا دی چې افغانستان ما هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي په ځنګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره. ذکر روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړوي.
تیره میاشت ملګرو ملتو په کوربتوب د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د سباندې یو میلیارد ډالر او تیره سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپای ټولنې له افغانستان سره د سباندې یو میلیارد یورو بشري مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کوله په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل د غسیدو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاء الحق حقمل پرون له ازبکستان تر روانېدو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبري وشوه.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د دواړو لورو ګمارل شوی کاري ډلې به د همکارۍ پر دغو موضوعاتو خبري کوي او په لاسو ورځو کې به د لاري یو نقشه بشپړاو د دواړو خواو ترمنځ به ور باندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلی د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې په نتیجه کې وڅل بش کسان ووبژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیت قماندان عبدالغفار محمدی ویلی چې د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د پوینا دوی به له ځای رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیشت اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقې سر لنن یک شنبه په متحده عربی امارات او عمان کې پیلېږي. لومړی مسابقه به نن د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15 پلان شوی چې لایې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې. خو دوهمه مسابقه به د اکتوبر په 9:20 له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړي دي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس یې د یوې ایرانی ولاصله برتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. د نازنین زاغری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن راتکلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا یې دا ده چې له ایرانه نشي وتلی. نازنین زاغری راتکلیف چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. پر هغه د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګیدلی او د 15 کلونو د بند سزا ورکړی شوی دی. هغه پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړ چې ویلي وو د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي کښتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو پر مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. په آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانې پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه بیړۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د بیړیو مخې ته ورغلی وی ناسمه ده. په اعلامیه کې راغلی چې د یو اس اس تیفی په نوم امریکایي کښتۍ د اکتوبر په 15 د جاپان د سمندر په نړیوال اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته و چې د روسیې یو جنگي بیړۍ 8 متره ته ورنږدې شو. د امریکا سمندري ځواک دغه تعامل یو خوندي او مستقی بللی او ویلی دی چې امریکایي بیړۍ له نړیوالو اصولو سره سم خپل عملیات ترسره کړل. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون د ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکی ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو شونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شونځیو بیا پرانستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وای ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم د اهمیت په باب خبرې کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطی دریس ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکی هله شولې و چې طالبان شای لښ پشم ټولګي پورته نجونو ته د شونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکی وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې پر رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د شوزو د برخې مدیر هی دربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې نجونو ته لښ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړی.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانستل شوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانستل شي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې تر پښو لاندې کوي.
میرمن هی دربار وایي طالبانو لکه چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګه کړي د ښځو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وایي فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولی په بڼه کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرز العمل کار روان دی. د دې ډلې یو بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل شوزو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی هڅې کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب جمنيو دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي جدي کار روان دی ډیر ژر به د موضوعات حل شي موږ خدای مخره د خزو حقونه نه تر په وړاندې کوو په دې برخه کې جدي یو
دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې پورستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی وو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټول ولایتونو کې نجونو ته لښ په جوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبان تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې نجونو ته اجازه ورکړي چې شونځیو ته ولاړ شي او په اورزګان کې هم نجونې پریشي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرح کار کوي چې لیوي یا دوه میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع سوي وي.
بلې خوا د افغانستان روبوټ جوړونکو نجونو په خپل رسمي ویبپاڼه کې د ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیسي. دوی ویلي چې ځوان نسل زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ورڅخه وانخیستل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امیدوارم که دیگه ایران اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو با جورمون کنجونو تا خوانزه یو دا بیر تخلاصون دا غختنی لپا رخ برا کرده دا ویدیو چې دا جمعه پا مخام دا افغان رو با جورمون کنجونو پر رسمی فیسبوک پر نخ برا سوی پا کل طالبان رو غختل سوی چه نجونو زده کونکو پر مخت دا خوانزه یو دروازی بیر تپرانیزی دا غنجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی ویلي چې ک د انجونو د پرمختګ لپاره زمينه برابر سي د افغانستان نوم بعد نړۍ په کچه وځلوي او یړونه به ورته راوړي. د غنجونو لړل الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مختوري خو د نورو ټولګیوالو په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د انجونو خوانځي د بیرته پرانستلو غوښتن کده
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا خوونځي ته ځو دا شان مو نور ملګري او ټولګیوال هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته خوونځي پرانستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدل کړي.
شبنم نورزی د غټیم یو بل غړی ده. دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید روانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګي زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې لومه تر دولسمه ټولګي نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبريالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. خاغلی عبدی چې تیرونه یې له کابله کتنه کړي زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړای چې طالب مشرانو له وم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یو تګلار کار پیل کړای چې دیوی یا دوی میاستو پترچ کی با خوانزی بیر تا پرانیستل سی. دا طالبانو په وقمنی دو سره میلیونو نخزی نزده کون که لطی رو وویست و رزورا پا دی خوا لزده کرو بی برخی پاتی دی. لدی وران دی دبخن نریوال سازمان دا طالبانو نگوختی و چه اینجون دی لزده کرو نمحروموی.
دا ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبي نن پیلېږي. لومړی لوبه د عمان په پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په هغه کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
ل یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شلوریزه نړیوالو سیالیو پیل. د هندستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یاد ستري نړیوالې لوبي په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمهیز وخت 2 بجې او 1.5 دقیقې پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به تر سره شي، بنگلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړی پړاو کې 8 لوبډلې سیالي کوي چې 4 لوبډلې به بل پړاو ته لار وکړي. افغانستان لا لوړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لار کړې او په بی ګروپ کې د هندستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه غټونکو لوبډلو سره لوبي کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
دا افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولای. په کابل کې تمرینات تر سره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې تر سره کړل، او اوس فعلا افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربی امارات ته رسیدلې ده.
افغانستان بخپله لومړی لوبه د لومړی پړاو د یو اډون کی ټیم په وړاندې د اکتوبر په 25مه په شارجه لوبغالي کې کوي، او ورپسې به د اکتوبر په 29مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي تخته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربی اماراتو له ابو هوا سره د افغان لوبغاړو بلتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچونکو خطو پچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي رادیو ته وویل دغه شان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربه ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیخ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټاکل شوی، بالخصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچاونه کې ورو توپچاون کې د لوبډله ډیر خدي د غبر خام پیاوړې ده، او د تیز توپچاون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تمه تل کې دی چې خسیالې به تر سره کی. بالخصوص کوم سیالې چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالې لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالې راځي کې به زمونږ لوبډله ډیره خزلېږي.
دی وایي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې خای لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلو به لار وکړي، خو خاغلې هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو یو لس لوبغاړو ښه انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیره ولای شي. د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې اصلي پړاو د 200 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړی ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړی پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې لوبيږي. د غشان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تک هڅه کوي. د کرکټ شلوریز سیالۍ نړیوال جام سیالۍ د لومړی ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شوې چې د هندستان په بریا پایته ورسېدې. په 2009 کې بیا د دې سیالۍ جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2018 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د کندهار په ښار کې د شیو په جماعت کې د جمعې د ورځې بریتې اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وشل شول، او تر دې یو اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو په جماعت کې ورته چاودنې د لسکونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسلوالې ډلې په پیاوړي کېدو دي، او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورسپانې په باور د خنړی پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د ورتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندوز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر ورتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه بل افغانستان وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پریکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نور د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لویدو او له ذهنونو پورو کېدو وه. کین اړخ او شی اړخ رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایدن اداره دا تقریبا هیره شوې جګړه نور ختم کړي. د لویدیز بل خبرونه اټلانټیک بیا په خپل تازه غنه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو، تر هغه شیبه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل، نړیوال ټولنې افغانستان ته ډیره پاملرنه کوله. خو د سپتمبر لنیمایي راوروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیو لیدلې ده. په اټلانټیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرخان په نوم یو خبريالي لیکلې ده. د دې خبريالي په باور په رسنیو کې د افغانستان د پیښو هېرېدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار ورته کاوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو په لومړي ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 شلم کال د سولې د تړونجمنې تکرارولي چې د خپلې تیری واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د شزو د حقونو درناوی وکوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته به د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې شمنوي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو به غچ نه اخلي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. خو اوس چې له افغانستانه د نړیوالو توجه تر ډیره اوښتې ده، د طالبانو هغه بل څیره را څرګنده شوې ده چې پر شزو افشار زیات کړي، کار او زده کړو ته نه پرېږدي او د افغانستان په مرکزي سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډیر کړي دي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري اته بجې او 22 دقیقې شوې ده. د خبرونه په دوه منی مایکې تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی تکرارو. د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال کړي او کدا کارونه کړي نو راتلونکي شمه به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال اړخ ډیر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسولینو، د کابل پونتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی و. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیربیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لړخه د جدي خطراتو خبرداري ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپریال لارخه چې جمعي ورته ویلی سو د چاپریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څول سيزو جګړو د مسلکي کډرونو نشټوالي او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب شوی دی. نو موري وای او به هوا خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې ستنې ګړل کیږي چې د غهر یو ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغیز لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې لا بشمیر ستونزو سره لاس او گریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سنسیټیو هغه دا حساس موضوعګانې دي، دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسنی نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډیری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې لنډ مهال لپاره دي متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې وچلي.
شاغلی کبیر زیاته کړی چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو وسنی نظام ته په کار دي چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په سیراړی کې ونسی او له هغوی څخه مرستي را جلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړی حواله کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځیدلې ده او نن ورځ ډېری علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوې دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریات مشترک ستونزه ده. د همدې اهمیت له مخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په یوویشتمه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یوه اونۍ په همدې نوم ونوموله. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو د شبکې مشر عبدالهادي چکزی هم د یاد کنفرانس پر مهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د غیر فعالېدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې دوی له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خپلو رضاکارانو پر مټ خلکو ته د پاک چاپیریال د اهمیت او ککړ چاپیریال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ روانه کړې ده. شاغلی چکزی وویل چې دا د دوی له واسه پورته خبره ده چې دوی په ټول هیواد کې خلکو ته د خپلو رضاکارانو پر مټ عامه پوهاوی ورکړي، خو نوموړي له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال موضوع دې په خپل اجنډا کې شامل کړي، ځکه د ده په خبره چې د افغانستان چاپیریال ته د ګاونډیو هیوادونو څخه هم زیان رسیږي.
پاس کال د کپ 26 کانفرنس را روان دي. په دغه کانفرنس کې په خوا به د افغانستان څخه په نمایندګۍ باندې د چاپیریال ملي ادارې استازیتوب هلته کوي دوی بتلله. ولې ساس کال متاس په نامه هیڅ ریپرزنټیټیو یا نماینده یا استازی په دغه کپ 26 نه لرو. کپ 26 هغه ملي کنوانسیونونه او نړیوال سازمانونه چې د افغانستان سره دوی د چاپیریال ملي ادارې په ادرس باندې غلطوب درلودی، پر هغوی باندې غږ کوو چې دوی د خپل غلطوب وساتي، افغانستان ته د بشری مرستو په حساب باندې مرستې جاری وساتي، افغانستان ته د مرستې راوستې او دوی افغانستان دغسې نه پرېږدي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوس مهال شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعال دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو دو میاشتو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوې ډیلي تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اجنس د راپور لمخې دا حمله د دې لپاره زیاتې سیوی چې هند ته اندېښنې ولاړې سیوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1947 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه وری په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلولو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه چینګه کړه، له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلولو حملې هم زیاتې سوي دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلولو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلولو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلولو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلول وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړې او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي تیره سه‌شنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. شغلی مودي ویلي چې خپلې اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریکې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودي اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته به چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي، او لنونو سو شپږ نیم څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د دوی حکومت پر رسمیت پیژندلې وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوې حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نیوی ډیلی تور لګولې چې پاکستان په خپل خاوره کې د لشکری طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او